دو بجې او دوه دېرش دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 او په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.15 څپه اورېدل کېږي. ډیرو درنو دوستانو، د روانې خبرونې له دوهمې نیمایي څخه څو شېبې اوښتي، تاسې ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو اونیز بحث واورئ. د بحث د سولې ملي مشورتي جرګې ته ځانګړی شوی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ د بحث موضوع د سولې ملي مشورتي جرګه ده چې ټاکل شوی روان کال د سور د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړ شي. چارواکو د دې جرګې د جوړېدو اساسي هدف په هیواد کې د سولې او روغې جوړې لپاره له ولس سره مفاهمه، مذاکره او موافقه بللې ده. چارواکو ویلي دي چې په دې جرګې کې د وسلوالو مخالفینو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي، خو دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت هڅه کوي وسلوال مخالفین د مذاکراتو میز ته کینوي. پوښتنه دا ده، آیا دا جرګه به د سولې پر راوستلو او له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې څه مرسته وکولی شي؟ په دې او د جرګې په اړه په ځینو نورو مسایلو د بحث کولو لپاره له موږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون ویاند ګلاغا احمدي، د دې جرګې د غړو د ټاکلو د کمیټې یو تن مسؤول ذوالفقار امید، او د لیبرال ګوند مشر او یو تن سیاسي کارپو اجمل اتمر سهیل. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له ښاغلي ګلاغا احمدي صاحب څخه کوم چې د سولې مشورتي جرګې ته چې دا د شاوخوا یو میاشت ورته پاتې ده، ستاسو او د ستاسو د کمیسیون د تیاریو چارې تر کومه پورې رسیدلې دي؟
لکه چې تاسو فرمایل، د سولې ملي مشورتي جرګه د غایي یاسور د میاشت په 12 نیټه باندې تدویر مومي. د دې لپاره په دریو څانګو کې اوس فعلا په شدت سره کار جریان لري، چې یو د عامه پوهاوي برخه کې ده، او بل جرګې د اعضاو د کاندیدانو د نومونو د راتللو بهیر دی، او دریم د تخنیکی او لوجستیکی چارو پر مخ بیول دی. د عامه پوهاوي په برخه کې باید موږ ووایو چې یو خود کابل ښار دی او بل ولایتونه دی. د کابل د ښار لپاره هم موږ ګڼ پروګرامونه په نظر کې لرو، چې د رادیوګانو، تلویزیونونو د لارې رادیوي او ویډیوي سپاتونه، او همدارنګه گردی میزونه، مصاحبه مرکه، د پیغامونو لوستل د به ان شاء الله ډیر زر پایل شي، حتی پایل شوی دی او په لومړی پړاو کې قرار لري چې ډیر زر په پراخ شکل غوړه کړي. لبلې خاصخه د کابل د ښار د تزیین او خپل د خیمې د محیط تزیین لپاره هم چارې پوانی دي، چې لپاره بیلبوردونه، همدارنګ بنرونه او شعارونه په نظر کې نیول شوی دي او زیاتره چاپ شوی، چې ډیر زر به کار رنگینه باندې غوړه کړي. د ولایتونو په ساته باید ووایو چې موږ د ولایاتو د مقاماتو د وایندویان دپاره تیره هفته یو ورکشاپ ورکړ، او همدارنګه نور ورکشاپونه هم په نظر کې لرو، او همدارنګه د مساجدو د امامانو دپاره او د حج او اوقافو د رئیسانو دپاره هم موږ پروګرامونه په نظر کې لرو، څو د دوی د لارې هم د عامه پوهاوي پروګرام پر مخ لاړ شي، او د اعضاو د نومونو د راتللو د بهیر یا د کاندیدان د نومونو د راتللو بهیر هم په شدت سره جریان لرو، چې خپل ذوالفقار امید به تاسو ته ووایي چې تر اوسه پورې څومره نمونه را رسېدلې دي. او د تخنیکي او لوجستیکي چارې هم روانې دي، چې د خیمې د وسایلو نوي کول دي، او همدارنګه نور هغه لازم چمتووالی چې په سیمه کې ضرورت ورته لیدل کې په شدت سره کار جریان لري.
امید صاحب، تاسو نه زموږ پوښتنه ده چې د جرګې په اړه یو مهمه مسله د خلکو استازیتوب ده، یعنی دا جرګه به په څومره کچه په واقعي توګه د خلکو استازي وبلل سي؟ یعنی هغه خلک چې دلته رابلل کیږي له کومو کټګوریو څخه دي، او په څه شکل، په کوم میکانیزم سره دوی د جرګې ته معرفي کیږي؟
موږ دیارلس کټګوري لرو. په دې دیارلس کټګوري ټول اقشار او ساحو چې د ټول ولایتونو چې ده د نمائندگان او استازي بیا رابلل شي. لومړی کټګوري چې ده د ملي شورا غړي ټول راضي، او د ولایتي شورا غړي دریم چې د والیان بیا راځي، او سلورم علما شورا غړي، او د سنا غړي چې دنده خلاص شوې ده، ختم شوې ده، بیا راځي، او د مشهور خزو او هم چې د قومي مشرانو چې یو یو کس بیا ولسوالیګانو او یو کس د ناحیونه، او د کوچي نمائندگان، نه هم چې د علمی مؤسسات، فرهنگی او اجتماعی مؤسسات چې جامع مدنی ته چترلاندې راځي. لسم د معلولین او معیوبین استازي، یو لسم د مهاجرین چې په پاکستان چې دي هغه راځي، او د دولسم د ایران مهاجرینو بیا استاذ تو او استاذ بیا په دې جګړه کې راځي، او دیال چې ده د صنعتکاران او سوداګران چې ده دا دیال لس کټګوري ده چې بل کټګوريان چې پات دي هم بیا په دې دیال لس کټګوري راځي. او موږ ډیره کوشش وکړي چې دا جګړه یو مردمی او ملی جګړه وي، په دې جګړه کې حکومت زیاده باید مداخله ونه کړي او خلک باید کښینې ترمنز خبره تر وکړي او یو تازه باندې وټاکي.
اوس په دې کټګورو کې ځینې کسان معلوم دي، لکه د شورا غړي یو خو معلوم دي سي، یا د ولایتي شوراګانو ځینې کټګوري دي سي، لکه د خزو استازي، لکه د کوچانو، لکه د قومونو استازي یا مشران. د دوه خلکو د ټاکلو لپاره څه میکانیزم موجود ده؟ د سې ویره هم موجود ده سي کېدای سي د حکومت لخوا فرمایشي کسان د جرګې ته هو بلل سي، سي هغه بیا هم د حکومت لخوا انتصابي شکل غوره کوي. نو د دوه کټګورو د استازو د ټاکلو لپاره څه میکانیزم موجود ده؟ آیا غوې خپل را معرفي کوي کنه د کمیسون یا د ملي مشورتي جرګې د کمیسون چارواکي انتصابي شکل باندې راغواړي؟
او یو کلمه اضافه کوم، دا میکانیزم بالکل سرګند ده چې هر کټګوري بیا خپل منبع لري، سرچینه د معلولین او معیوبین کله چې بحث کوي یو معینت دی چې د معلولین او معیوبین معینت، او بل د شوراګان او اتحادګان چې دی هم بیا ورسره خبرې کوي چې باید ترمنز کښینې، ترمنز بحث کوي چې کوم استاد باید معرفي وکړي، او د خزینه هم بیا شوراګانو دی، اتحادګانو دی، او د جامعه مدني هم بیا بعضی کسان شته، او د خزو وزارت چې دی هم په دې باره کې هم برخه اخیستې. مختلف برخونه دي چې موږ لوملای سرګند کوي چې کوم منبع کولای شي چې غلی معرفي کړي.
بخنه غړم د دې خبرې د ښه وضاحت لپاره زه باید ووایم چې د جرګې د غړو یا د کاندیدانو چې اوس فعلاً موږ کاندید ورته ویلی شو، څو پورې چې لیسې نهایي اعلان نه شي ورته کاندید ویل کېږي، د جرګې د کاندیدانو د تعین په باره کې کاملا واک همدغو کټګوریو ته ورکړل شوی دی، او دوی په آزاده توګه کولای شي چې خپل غړي را معرفي کړي، خپل کاندیدان را معرفي کړي، څو د دوی لیست نهایي شي، او نهایي لیست به د کمیسیون د رهبرۍ لخوا د یوه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلانېږي. یعنی زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په دې کې به حکومتي چارواکي یوازې له مرستې پرته هیڅ ډول اغیزه ونه لوبوي، بلکې دا کار د خلکو استازو د افغانستان مختلفو پرګنو او هم او کټګوري تورکل شوې دي چې دوه خپل اعزازي وټو کې او روي لږ جرګي.
سویل سپ تاسو په روانه شرایطو کې سه د مخالفینو سره د مذاکرات حل زلې ګړندې سوي دي، په دغه شرایطو کې د جرګه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا څومره مؤثره تمام سي؟ او په پاین حال کې د ترکیب په اړه هم خپل نظر وای نور ملمنو ترکیب به تشریح کسه په دې شکل به د جرګه جوړیږي؟
زه په کلي شکل باندې وړم وایم چې زه د هرې خبرې اترې وي، مذاکرې، مفاهمه، جرګی، او بلاخره داس یو حالت چې خلق سره جرګش یو سره کینی تبادل د افکارو کې زده داسو پروسو په وخت کې حمایت کوم. مهمه مسله دا ده چې دغه جرګه واقعا مونږ دوا استلاو لرو د نړیوالو زراکرو په نتیجه کې پیس از ا پروجیکټ اند پیس از ا پروسس. زه نه پېږم چې تر اوسه پورې دغه جرګه چې ده د سولې دراستو لپاره د یو پروژه او کده یو پروسه ده. که چرته دا یو پروسه وای نو ضرورت دی ته و چې ځکه چې یو پروسه ضرورت لري چې باید سیاسي نهادونه یا سیاسي ډلو ټپلو سره په جریان کې، ځکه چې خپل د سولې راوستل یو سیاسي حرکت ده، یو سیاسي پدیده ده په وخت کې. نو په دې اساس باندې ځینې هغه سیاسي انسټیټیوشنونه چې دي په افغانستان کې په دغه کټګوري کې هېر شوي دي، متاسفانه له بده مرغه هېر شوي دي چې هغه سیاسي ګوندونه دي یا سیاسي ډلې ټپلې دي. راغلو کې دی که دا چرته له بده مرغه چې ښکاري چې یو پروژه ده، نو پروژې په افغانستان کې زیاتې تقریبا د دیرشو یا د پنځه دیرش کلونو را په دې خوا زیاتې پروژې راغلي دي، څه د سولې په راوستو کې، د ډیموکراسۍ په راوستو کې، نه پوهېږم د څه شي په مسایلو کې پروژې ډېرې راغلي، ولې پروژو ښه نتیجه نه ده ورکړې. بل نظر چې څه لرم په دې نزدې ملګري زما ښاغلي امید ویلې چې دغه جرګه چې ده دا د دولت د کنټرول نه بهر یوه پروسه ده په واقعیت کې. او دولت پدې کې جدي دغه نه لري راشي اوس ګورو په دغه کټګوري کې د اوس متازه دی غوي د خلینو واورید چې والیان والیان څوک دي والیان د دولت نمائندگان نه دي آیا د ولسمشر په نیابت باندې په استازیتوب باندې په ولایت کې نه ده به بل خبره دا وکړه چې په دغه لار کې موږ د خزو د اغنه کومک اخیسته آیا د خزو وزارت د خپل یو دولتي نهاد نه دي نو پر هم دغه اساس باندې ځینې ستونزې په دې جرګې په تشکیل کې جرګې په څرنګوالي کې شته دي لا تر اوسه پورې ماتم ابهامات وجود لري چې زه لا تر اوسه پورې په دې باورې نه یم چې دغه جرګه آیا یو پروژه ده او که یو پروسه ده که چېرته پروسه وای نو د دې پروسې لپاره ځینې زیات نور داسې مسایل دي چې دوی په هغه باندې باید کار کړی وای.
امید صاحب د سهیل صاحب خبرو کې دوه ملاحظې شاملې وي. یو خو د دې مشخصا انتخاب دا ده چې ګوندونو ته پکې استازیتوب نه ده ورکړ سوی د کټګوري تشریح کړ رښتیا هم ګوندونو صحیح ما او برخه پکې نه و. بل مهمه دا و چې دغه ټولې کټګوري چې کسان را معرفي کیږي اکثره په دولت پورې مربوطې ادارې دي چې را معرفي کیږي لکه د ښځو چارو وزارت ته ویل چې د ښځو استازي به راکړي د قومونو او د قبایلو چارو به کېدی چې کوچیان را معرفي کی یا همداسې والیان راځي او د شورا خلک راځي. نو د دې جرګې هغه نوم هم ملي مشورتي جرګه بلل سوی چې مخکې له دې چارواکو ویلي چې موږ په دې جرګې کې له ولس سره مشوره وکړو. نو دا خپل آیا د ولس سره د مشورې په معنا ده چې خپل هغه د دولت د نهادونو د سازمانونو استازي صرف پکې راټول شي؟
په دې ورځ باید همداسې وایم چې دیارلس کټګوریان چې دی نور کټګوریان هم بیا راشي. موږ هم کوشش کوو چې ګوندونه هم باید اکثریت زه لیست هم مطالعه کوم ډیر چې دی اکثریت بیا گوندونو هم استازی بیا معرف شوی ده او زه هم در لملای زل هم اشاره وکم چه دا دیارلس کتگوریان بل کتگوریان هم بیا راشی موش باید انداسی هم باید کشش وکم او دا حکومتی چه اجمن ساحل دا والیانو بیا نوم اخیستلی ده باید چه وایم چه حکومت هم باید پده پروسه برخه واخلی او خلق هم باید برخه واخلی زکه چه حکومت بیا دا خلق لیر ندی او افغانستان نده افغانی ده پده پروسه کی یو پراخ پروسه موش باید کشش وکی چه پراخ کچه باید فکر شی موش هم باید فکر وکو او دا سیاسی پروسه او یا پروژه په دې باره کې پوښ باید وایم پروسه او پروژه خو بیا یو لنډه موده دی او پروسه چې دی بیا یو اوږده موده دی چې کوم فرق نه لري بل یو سرګنده موخه لري یو سرګنده اهداف لري چې دواړه بیا اهمیت لري اهمیت درلودل په افغانستان کې په بل هیوادونو کې او موږ غلی ټاکنې کمیټه چې دی موږ کوشش کوو چې ګوندونه هم استازي باید راشي او حکومت هم باید وي او خلک چې تاسو یو مثال درلودل د خزو وزارت خزو په اړه کې بیا موږ جواز د خزو وزارت نه دی غوښتل بلکې د شوراګانو چې د اتحادیه هوګانو چې دی چې بعضی مؤسسات چې دی بعضی خزو شبکه چې دی هم ما غوښتل ده هغه هم باید په دې باره کې باید برخه ونیسي.
احمدی صاحب د جرګې د مؤثریت په اړه باندې به لږ ډیر خبرې وکړي له خلکو سره هم ویره موجوده ده چې اسنه د جرګې یو سمبولیک شکل غوره کی یعنی د سولې او د مخالفینو سره د مذاکرات برخه کې به داسې کوم اقدام ونو سي چې هغه کومه نتیجه ورکړي. نو تاسو فکر کوئ چې دا جرګه به د دې صلاحیت ولري چې د سولې او د مخالفینو سره د روغې جوړې په برخه کې مشخص پریکړې وکړي او بیا په هغه باندې عمل هم وسي؟
په دې برخه کې زباید عرض کړم چې د سولې ملي مشورتي جرګه یو پروسه ده ایو پروژه نه ده لکه چې اجمل اتمر سهل صاحب اشاره ورته وکوله او دا یو پایل دی په افغانستان کې د سراسري سولې د راوستلو لپاره او د مخالفینو سره د سولې د یو میکانیزم درامنځته کولو لپاره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو دغه کټګوري چې موږ ولوسته دا څوک به یعنی پاتې نشي چوغوي ته بلنه نوي ورکړل شوی او د سیاسي ګوندونو په حق له خو لکه محترم امید صاحب هم چوغوي موږ فکر کوو چې په دغو کټګوریو کې به هرومرو د سیاسي ګوندونو هغه مؤثر او اغیزمن غړي هرومرو راځي چې دوی ګوندونه لري. دا چې مثلا په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د پختګۍ مراحل ته نه دي رسیدلي نو کېدای شي دا غوي وزنی دلیل وي چې دوی د یو خاص کټګوري په شکل باندې نه درغلي. خو په هر صورت سیاسي ګوندونه حکومت خلق د ټول د افغانستان ولس ګڼل کیږي او حکومت د افغانستان د ولس څخه به هر نه دی د افغانستان د ولس یو غړی حکومت یوازې د غړو د پروسې د تسهیل په هکله مرسته کولی شي او مرسته کوي، ځکه چې موږ بله داسې لاره نه لرو چې د اود طریقه موږ په اصطلاح اکثرو کتګوریو ته لاسرسی پیدا کړو. مجبور یو چې په ځینو ځایونو کې موږ د حکومتي نهادونو څخه د غړو د معرفي کولو یا د غړو ته د لاسرسي په خاطر د هغوی سره همکاري ولرو. او د اغیزمنتوب په هکله تاسو لکه څنګه چې وویل، زه فکر کوم چې دا به یوه ډیره اغیزمنه جرګه وي، او یوه ډیره اغیزمنه جرګه ده چې د افغانستان د ولس سره پراخ او په آزاده توګه د دوی نظر وغوښتل شي او د دوی سره مشوره وشي، او د دوی د مشورې په اساس باندې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د هغه په اساس باندې د سولې بعدي ګامونه پورته شي، او دغه روان او یا دغه بهیر به بیا د سولې ملي مشورتي جرګه تعین کوي چې دوی دی ګام یا راتلونکی ګام به څه وي.
مخکې داسې تصور کېدای شي داسې جرګه جوړ شي په هغه کې وسلوال مخالفینو ته هم بلنه ورکړل شي. یوه پوښتنه خو داسې داسې والي ونسول شي د وسلوال مخالفینو ته هم بلنه ورکړل شي، ځکه ځینې ډلې دلته موجود دي چې هغه مذاکراتو ته چمتو دي، لکه اوس هم د حزب اسلامي مخالف ډلې یو لوړ رتبه هیئت راغلی او له دولت سره مستقیما په تماس کې ده او په مذاکرو کې ده. نو داسې یوه جرګه ولې جوړه نه شوه، یا په دې جرګې مشورتي جرګې کې ولې لغونه هم یو مشوره ونه اخیستل سي؟ ستاسو د سولې لپاره مشوره څه ده؟ ستاسو شرایط څه دي؟
مخلک مخکې تاسو ویل دا یو پایل دی او دا یو آغاز دی په افغانستان کې د سراسري سولې د راوستلو لپاره، او د سولې د ملي مشورتي جرګې مهم موخه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ولس سره مشوره، مفاهمه او موافقه، له مخالفینو سره د مفاهمې د چوکاټ په هکله موافقه کول، له مخالفینو سره مفاهمې ته د رسیدو د میکانیزم رامنځته کول. نو زه فکر کوم چې هدف یې واضح دی، او دا جرګه د دې لپاره دایري کې چې څو پورې یو چوکاټ جوړ شي، په یو چوکاټ یو میکانیزم باندې موافقه وشي د افغانستان د ولس په خوښه، چې څو د مخالفینو سره د مفاهمې د پاره بعدي ګام پورته شي.
سویل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د مخالفینو په نه موجودیت کې به دغه جرګه څه نتایج ورکړي؟
کله دغه دوستان یا کله دغه غړي د جرګې رابلل کیږي، موږ پښتنو یو اصل دی د احمدزیو چې جرګه تاسو غواړي، نو د دواړو طرف ته هغه درېمګړی به پکې نه، هغه ته به پوره اختیارات ورکړي چې اختیار نه یوې فیصله نشي کولای. زه دا وایم که اول دوی ته اختیار نه وي، نو دا بیا د جرګه څه معنی لري؟ او که هغوی ته اختیارات ورکړي، هغوی به یو پښتنه وکړي چې یو لامل د بدبختۍ یا یو لامل د جنگ په افغانستان کې د نړیوالو قوو په افغانستان کې ده، یا د دې وټلو پریکړه وکړي، یا دا چې ځینې خلک دي چې لکه حکمتیار، لکه ملا عمر، چې هغوی غیر انساني او غیر یعنی غیر یو سیاسي پروسه پر مخ وړي د تر اوسه پورې، اکه د هغوی غوښتنه وکړي تاسو بیرته د هغه ته د افغانستان په سیاسي روان کې تاسو داخل کې، یا په سیاسي برخه کې تاسو شامل کې، آیا دا پریکړه به ولسمشر نړیواله ټولنه به ومني لا تر اوسه پورې چې د هغوی نمونه د ټروریزم په لړ لیکي؟ نو زه په فکر کوم چې په دغه شرایطو دغه مسایل چې موږ په نظر کې ونیسو، لا تر اوسه پورې موږ زیات خوشبینه نه یو. او بل مسله دا ده چې ما مخکې هم دا ویل چې هر کله سوله راځي باید موږ د هغې لامل پیدا کړو چې ولې دا جګړه منځ ته راغله چې موږ غواړو سوله وکړو. کله چې جګړه موږ د دې لامل پیدا کړو، نو د هغې لاملونه څوک دي؟ د دې فریق څوک ده چې موږ د هغه سره لګیو جګړه کوو؟ نو تر کوم وخته پورې چې هغه طرف موږ دې ته قانع کړی نه شو چې آماده شي، نو کوم موږ نه شو کولای چې نتایجو ته ورسیږو. ولې په هر حال باندې یو خوشبینی دی کې دا دی چې دولت افغانستان کوشش په دې کې کوي چې ځان یعنی دغه جرګه دی یو مشخص فریق سره نه وي، یعنی تر اوسه پورې موږ په جګړه کې یا یو دولت افغانستان ده یا حکومت افغانستان، بلې خواته مخالفین دي، نظامی مخالفین دي. او دغه جرګه چې دی غوړی چې دی درېمې ډلې یو مشورتي ډلې دا زما په آن باندې د یو خ یو لازمه پریکړه ده. خو له تر اوسه پورې مې دې په وړاندې ننګونې لاشته چې والیان خپل د دولت نمائندگان دي، یعنی ځینی نور بنسټونه دي چې په دې کې اهم نقش لري، دا په خپل ځینی ننګونې راپورته کوي چې زه امیدوار یم دوستان به ورسره ورته ځواب ورکړي.
امید صاحب، د سهیل صاحب د ملاحظې په اړه تاسو څه وایئ؟ کچېرې دغه جرګه داسې یو پریکړه وکړي چې افغانستان د روانو حالاتو لپاره برخلیک ټاکونکي وي، فرض کړه ووایي چې بهرني ځواکونه دی وځي، یا کومه بله داسې غټه پریکړه وکړي، پوښتنه دا ده چې دلته څه ضمانت موجود دی چې د اول د افغانستان دولت د پیغې عمل وکړي، او که بیا دولت وغواړي د نړیوالې ټولنې لخوا هغه تایید شي، او یا په عملي کېدو کې خنډ رامنځته نه کړي، دغه اندیکنی پاره تاسو وای
ز لنده دا سویم چې دا جرګه یو مشورتي جرګه ده یو فیصله کون جرګه نه دی یو خو دا بل خو دا داسې دی چې دا دریم خو دی دریم طرف ته دریم ډله ده چې یو حکومت افغانستان او بل د مخالفونو ډله دریم چې د خلک دی چې ترمنز راشي او بحث کوي چې څنګه مکانیزم به جوړ کی مش باید وایي چې خلک بیا د حکومت شرطونه هم ووریدل حکومت مقبول شرطونه لري مخالفون لپاره او مخالفین هم بیا شرطونه لري خلک داسې ټول شرطونه ووریدل او په دې شرطونه هم بحث کوي چې کوم شرط د اساسي قانون پورا الیکلری او د ملي ګټه څنګه ده دا بحثونه هم کوي او دریم دل چې دی بالکل نه حکومتي نه مخالفونه د جنگي مخالفونه نه دي په دې باره کې زه ډیر خوشبین یم ځکه چې مختلف افغاني خلک د مختلف برخونه بیا راځي او بیا بحث کوي ترمنز او اجرایی زمانه چې دی موږ باید په انتظار وباسو او باید مطالعه وکړو چې څنګه د اجنډا څنګه ده او څنګه بحث کوي او څنګه په یو مفاهیمه سره رسیږي موږ باید په انتظار کوو او په دې بحث پایله او په دې جرګه پایله اوس وخت موږ کولای شي چې دا یو اجرایی زمانه لري کنه
احمدی صاحب تاسو نظر څه ده چې آیا د دې جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره څه تضمین موجود ده او کنه
بله زه باید ووایم چې دا مشورتي جرګه ده او دا جرګه به ولسمشر ته حکومت ته د افغانستان ولس ته هغه مشورې ورکوي چې زموږ د ولس خیر پکې وي او د پریکړو د عملي کولو په حق لبه د جرګې همدغه مشورې یا د جرګې همدغه دا به تصمیم نیسي چې د وروستای ګام به څه شي وي او آیا کوم ګامونه ته بیا اړتیا ده چې باید پورته شي دا خبره ده چې تر اوسه پورې موږ پرې زیات تفصیلات نشو ورکول
مننه او اخري پوښتنه مې له سهیل صاحب څخه ده ستاسو نتیجه د دې بحث نه څه ده آیا د جرګې د نتایجو په اړه تاسو څومره خوشبینه یاستئ
په هر حال باندې دا به زمان وخی چې څه نتایج ترلاسه کیږي ولې په هر صورت یو اومدستون چې دی په وړاندې د جرګې په وړاندې اغه د نړیوالو ټولنو یا د نړیوالو حکومتونو سیاستونه دي لکه تاسو مخکې ویل چې کېدای شي دا په خپل یو خند وګرځي ځکه چې لا تر اوسه پورې نړیواله ټولنه او مخصوصا متحده ایالات لا دې ته آماده نه دي چې په افغانستان کې مذاکرات او مفاهمه ترسره شي تاسو باید خاغلی رابرټ ګیټس دا خبره اوریدلی چې هغه ویل چې لا تر اوسه پورې ډیر وخت دی د پاره چاته د حکمتیار سره چې هغه د طالبان سره زیات توپیر لري او هغه په خپل دا وړاندیز کړی دی چې راشي د افغانستان دولت سره مذاکرات وکړي همداسې د خاغلی اوباما تاسو دا خبره اوریدلې چې هغه ویل چې تر اوسه پورې ډیر وخت او زمونږ ملي ګټ یا لوی ګټ چې دی هغه لا تر اوسه خوندې شوی نه دی نو هغه خپل عسکر ته په خطاب کې ویل چې تاسو باید په افغانستان کې وجنګیږئ ترڅو چې امریکای ته صلح راشي یا امریکای هغه امنیت تضمین شي نو په دغه مسایل چې دلته وجود لري یعنی تر اوسه پورې زیات دغه جرګې د پریکړو په پاکل باندې زیات خوشبینه نه یم په هر حال باوجود دې چې زه وایم زه ته نه حمایت کوم ولی بیا زیات خوشبینه نه یم ځکه چې افغانستان په تنهایی باندې د افغانستان حکومت په یوازیتوب باندې نشي کولای دې جرګې پریکړې عملی کړي لکه ما مخکې ولې کچرته دا جرګه پریکړو چې باید نړیوال ځواکونه د افغانستان بهر شي یا دغه افراد اشخاص باید سیاسي پروسیسر یې وزي شي دا د نړیوال ټولنې لپاره د لاترو سپورې د منل وړ ځکه نه دا چاغوي وسم خپل اهداف ته نه دی رسیدلی او دې پرڅنګ کې دا خلک د تور لړلې کې شامل دي نو پر همدې اساس باندې زه د نتیجې تر رسیدګم چې دغه جرګه فیصله نه لري یا دې پریکړې په عمل کې نه پیاده کیږي نه دا په واقعیت کې دا یو پروژه ده نه پروسه ځکه چې پروسه خو یو دوامدار عقدلی یا صلح راوصل په واقعیت کې دغه ماهیت یو پروسه ده اما دا خو لنډمهاله ده دا چې عمل کیږي او کنه عمل کیږي نو دا په واقعیت کې یو پروژه ده نو پر همدې اساس باندې ځنی ګوتنی ونشته دي او ځنی ننګونشته چې امیدوار ما چې کله دا جرګه منستر شي او دې پریکړه وشي نو په هغه وخت کې به شرایط او زمان د وخی چې تر کوم حد پورې دا لاسرونه لري او کنه
امید سپستاسو نظر دی چې آیا دا جرګه د نړیوالو ملاتړ څخه برخمنه ده
دا جرګه یو تصادفي جرګه نه ده. تاسو هم پوهیږئ چې په لندن کانفرنس یو عمده برخه دا جرګه وو د سولې پروسه وو چې د ټولو نړیوال ټولنه په دې کاملا متحد او موافقت لري چې دا پروسه باید ادامه ورکړي او د افغانستان حکومت باید په دې پروسه کې برخه واخلي او اجمنه درلودله په نړیوال ټولنه. دا تصادفي نه ده، دا پروسه هم دوام لري، په دې اته کالا دوام درلودله. ان شاء الله زه ډیر خوشبینیم چې یو مثبت پایله هم لري، ځکه چې ټول افغاني خلک سوله غواړي او ثبات غواړي، امنیت غواړي.
احمدی صاحب تاسو څه نظر درلوده؟
مننه. زه یو ځل بیرته خپل تیر سوال ته ورګرځم چې هر جرګه مثبت پایله هر عمر لري. د ساري په توګه د امن مشترک جرګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مثبت پایله ایدا ده چې اوس پاکستان اعتراف کوي چې وسلوال مخالفین دلته شي، دوی خپل وایي چې وهې بخای اعتراف نکوه. همدارنګه دغه جرګه ته هم موږ زیات خوشبینه یو چې ان شاء الله د خپل افغانان ترمنځ د دوی به زیات مثبت پایله به ولري او افغانستان ته به د یو سري سولې لپاره یو خزیره وي.
تاسو هم د خپل نظر څرګند کړئ چې موږ د خبرونه وخت هم
لږ کم ده. نړیوال حمایت اړه بنده غوړم چې یو ستراتیجیست امریکایي ستراتیجیست وایي چې آیدن هایلر نومیږي، هغه وایي چې مور تروپس مور وار، یعنی چې کله چې نظامي ځواکونه په یو ځای کې زیاتېږي دا په دې معنا ده چې موږ غوړو جګړه لمن وغځو. نو پر همدې اساس باندې دا څلوېغ زره عسکر افغانستان ته راتک او دې په څنګ کې عملیات په هلمند کې الته کانفرنس لندن جریان درلود او دلته دوی پریکړه وکړه چې په هلمند به حمله وکړي او راتلونکي به په قندهار کې وزین نور ساحو کې. هغه موږ ته دا پیغام راکوي چې نړیواله ټولنه له زړه د کوم نه آزره او ماده نه ده چې د افغانستان د سولې دروست.
مننه له ټولو میلمنو څخه د سولې د ملي مشورتي جرګې ته د تیاریو د کمیسیون ویان ګل آغا احمدي، د دې جرګې د غړو د ټاکلو د کمیټې یو تن مسول ذوالفقار امید او د لیبرال ګون مشر او یو تن سیاسي کارپو اجمل اتمر سهیل څخه چې زمونږ په دې بحث کې ګډون وکړ.
د یار پسترګو کیسا سر دے چې وړې رانا د زړګي سر دے چې وړې رانا د زړګي سر دے د یار پسترګو کیسا سر دے چې وړې رانا د زړګي سر دے چې وړې رانا د زړګي سر دے خبر دے چے وڑے رانا دزڑگی سر دے زما د حالا یار س خبر دے چے وڑے رانا دزڑگی سر دے د یار پستر گو کسا سر دے چے وڑے رانا دزڑگی سر دے چے وڑے رانا دزڑگی سر دے la 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 ve la 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 ve la 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 la
saat